پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. اوري چې ملګری ملتونه وایي ک په ګډه سره کار وشي افغانستان کې تلپاته سوله راتللې شي او اوس ښه فرصتونه رامنځته شوي. د هلمند اوسیدونکو وایي له دغه ځایه غنم پاکستان ته په قاچاق ډول وړل کیږي. په امریکا کې د څو لویو هوایي کرښو مسؤلین له سپینې ماڼۍ سره خبرې کوي چې له څو میاشتني ځنډ وروسته یو شمېر هیوادونو سره په بیرته الوتنو خبرې وکړي. د غرمنی خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاره می رحمت صاپای مختوری مخکله دی چې راپورونه تراشو خبرونه ورو چې سلیم احمد صالح وړاندې کوي.
امریکا افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له درکه تر ټولو بد ګڼل کیږي. په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ایران په یوې پوځي اډې ته نږدې 14 سوي ده. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له کبله تر ټولو بد ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسان د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي، کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې شمیرل سوی چې د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پام وړ هڅې نه دي کړي. په راپور کې ویل سوي چې په دولتي تاسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامیږي او پوځ ته جذبیږي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو د پولیسو قوماندانان هلکان د بچه بازۍ لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او مرکز کې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچه بازۍ وجودیت رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچه بازۍ په تور محاکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېیمې کچې یعنې تر ټولو بدې سطحې په هیوادونو کې د افغانستان تر څنګ 14 نور هیوادونه شامل سوي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیې او ترکمنستان نمونه هم سته. په پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویان ایمل مومند رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي، دغه وسلوال ته په تیرو 4 ساعتونو کې په بیلابیلو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتي.
تیره شپه د لوګر ولایت مرکز اړوند د دوشنبې په سیمه کې 3 تنه وسلوال طالبان ووژل شول. همدارنګه تیره شپه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 2 تنه نورې ټپیان شوي. همدارنګه په پکتیکا ولایت کې د برمل ولسوالۍ اړوند د مرغۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اختلافاتو په پایله کې د ګډ عبدالرحمن د خپل ساتونکو سره د مخالفې ډلې د ځای پر ځای شوي مین په چاودنه کې وژل شوی دی.
شغلی مومند وایي، 4 وسلول طالبان د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې او 2 نور وسلول چې یو تنې پاکستانی و د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې وژل سوي دي. تر اوسه وسلول طالبانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درویو پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول سوي چې دوی اول ونیول سول او ویډیو یې خپره سوه. په ویډیو کې د امیر تحکلی په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د پولیسو لخوا وهل کیږي او جامې ایستل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل،
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغانستان د سفیر د معلوماتو په حواله امیر تحکلی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی، خو په اصل کې د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د امیر تحکلی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې کړی سوی دی. د ایران یوې پوځي اډې ته څیرمه د ګازو په یوه زیرمه کې نن 14 وسوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره سوه. د ایران د دفاع وزارت ویان بریج جنرال داود عابدي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل، دا 14 د پرچین پوځي زون په یوه ملکي ساحه کې سوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي مرکز کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط ازموینې کړي دي. ایران دا تور ردوي. عابدي زیاته کړه، له نننۍ 14 وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول سو او د دې پیښې له کبله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ویډیو کانفرنس وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د کورونا وبا، امنیتي مسایل او د اوکراین وضعیت شامل وي. د سوریې پر وضعیت، د ایران پر موضوع او د لیبیا په اړه به هم دوی په خپلو کې خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر مانی څو ورځې مخکې ویلي و چې د روغتیا او چاپیریال په برخو کې پر همکاري به هم بحث کیږي. د فرانسې ولسمشر مانی ویلي چې له روسیې سره د ټولو پیچلو موضوعاتو د حل اړتیا لیدل کیږي. ایمانوئل ماکرون له اروپا غوښتنه کړې چې روسیه سره پر خپل استراتیژیک شراکت لسره غور وکړي. او د سوکوهنی د پخوانی اتل رابرتو دوران د کورونا وایرس ټیسټ مثبت ختلی او پروختون کې سره نه کیږي. د دوران زوی پرون ویل چې تر اوسه په پلار کې د کورونا وایرس خفیف نښې لیدل کیږي. د رابرتو دوران زوی روبن دوران ویلي چې نه شپېته کلن پلار چې د والګي علایم درلودل یوه خصوصي روغتون ته تر تلو وروسته یې ټیسټ مثبت وښود. د ده په خبره پلار یې ځکه په روغتون کې بستر کړی چې په 2000 میلادي کال کې د موټرو د ټکر تر پیښې وروسته یې یو سږی پوره کار نه کوي. هغه ټکر د دې سبب سو چې د سوک وهنې دغه اتل تقاعد سي. دوران له 1988 څخه تر 2000 میلادي کال پورې خپل پلارني ټاټوبي پاناما او ټوله لاتین امریکا کې د ډبرینو لاسونو په لرون کې اتل مشهور و.
خبرونه مو له ازادي راديو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس یې دی azadiradio.com. اورئ چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د سولې لپاره بې ساری فرصت رامنځته شوی. د هلمند اوسیدونکو وایي دغه ولایت نه غنم پاکستان ته صادریږي او دا چاره خلک له لوږې سره مخامخ کولای شي.
همدغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي وادونه ته بیرته پر موږ باندې په دوه چند قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت ته د دې مخه ونیسي.
د امریکا د څولو یو هوایی شرکتونو مشران لسپینی مانی سره د کرونا ویروس لکبل پر پیښو وستونزو او د پروازونو د پایل پر څرنګوالي خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان اسامه بن لادن شهید بللی دی خبرو یې پراخ غبرګونونه پارولي. د دې خبرونې تر پای نور مسایل هم لرو. دویمه نیمایي اونیز بحث ته ځانګړې شوې چې کندهار کې د تازه میوې په حاصلاتو او په وړاندې پرتو خنډونو په اړه پکې خبرې کیږي. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي وایي د کار په لومړۍ میاشت کې له ګڼو افغان خواوو سره خبرې کړې او ورته څرګنده شوې چې ټول اوسني حالات د افغانستان د سولې لپاره یو بې ساری فرصت بولي چې باید ورڅخه ګټه واخیستل شي. دا څرګندونې د ویډیو کانفرنس له لارې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته وکړې. دا چې نور جزئیات څه دي عصمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړی او حال را سره د سټډیو سره وصل دی. ساروان صاحب خبرونه ته خراغلی د دیبرا لنز د خبرو نور جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي له بیلابیلو افغان خواوو سره له خبرو وروسته ورته څرګنده شوي چې ټول په دې باور دي چې د سولې لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. دیبورا لوینس چې نږدې له یوې میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار کوي، پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ډېر احتمال شته چې مذاکرات راتلونکې میاشت پیل شي. دی وویل افغانستان په وروستیو کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی او دا د افغانستان د ځوانانو له زړورتیا او پیاوړتیا ژور اغېزمنه شوې ده. دی د بیان او رسنیو ازادي د افغانستان لپاره یو هم برای و بالا ویل په داسې حال کې چې افغانستان د خبریالانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناک هیواد دی، خو افغان خبریالان په جرأت کار کوي. د پورستیو کلونو کې د افغانانو د ژوند په سویه کې د شوالي دراته یادونه وکړه او په ماشوم د میندو د ملینو د شمیر د کمیدو خبرې وکړه. اغلی لوینس د افغانستان د ستونزو د یادولو په محل د فساد یادونه وکړه. ویل له دې کبله د خلکو اعتماد کم شوی او نړیوال مرستندویان هم زړه ناسره شوي دي. دی ویل په افغانستان کې د کووید 19 یا کورونا وایرس خپرېده او ورسره جوخت بشری بحران ته پکتو یو لاس مشرتابه او کلک اراده ترچاره او په دې لړ کې د ولسمشر اشرف غنی او عبدالله ترمز د سیاسي جوړجاړي هرکلی کوي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا، قطر او ګڼو سیمه ییزو هیوادونو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل همدا هڅې وې چې افغان سوله دې پړاو ته رسېدلې ده. اغلی لوینز وویل محتاط خوشبینی لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې خبرې په راتلونکو څو اونیو یعنی د جولای په میاشت کې د قطر په دوحه کې پیل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي او د مرستندوی دفتر مشي وویل شاید دا خبرې پیچلی او اوږدې دي، خو دا له دوړ خو غواړي چې له نرمښت یا انعطاف کار واخلي، سولې ته خپل ژمنه وشي او تر ټولو مهم پر خپلو خلکو ورحمې شي چې سولې ته اړتیا لري. د افغانستان د حکومت او طالبانو له لوري د بنجانو خلاصون د دوړ خو له لوري مثبت ګام وباله. د امریکا او طالبانو له موافقه سره سم طالبان د افغانستان د حکومت زرتنا او حکومت د طالبانو 15000 بنديان خوشی کوي. طالبانو ویلي هر کله چې د دوی 15000 بنديان خوشی شول په یو ونی کې به د سولې خبرو تکشینی.
ډیر مننه اسمت ساروان وو چې ویلې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نوې ځانګړي استازي ویلي چې دغه هیواد کې د سولې ټینګښت به ساري فرصت رامنځته شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.5 خبرونه لري. د هلمند اوسیدونکو ادعا کوي چې د دې ولایت غنم گاونډي پاکستان ته قاچاقيږي. د هلمند اوسیدونکو وایي ک پاکستان ته د غنمو د قاچاق بهیر دغه ډول ادامه پیدا کړي لري بنوي چې د لوګي له خطر سره مخامخ شي. د هلمند چارواکي وای دوی هم د قاچاق په اړه خبر شوی دي خو په دې اړه تحقیق کوي. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایی د راپورته.
په کروندو کې د بیلابیلو مرزونو له عمله د غنمو حاصلات ډیر زیات رقم شوی دي خو په بازار کې د غنمو لږوالی او په ورته وخت کې لوړ قیمت د هلمند اوسیدونکو اندیشمن کړی دي. دوی دا کوي چې هر کال د غنمو د حاصلاتو پر مهال په ټنونو پاکستان ته کاچاک او هلته ذخیره کیږي. کله چې د غنمو فصل تیر سي بیرته بازار ته راوړي او په لوړ قیمت پر خلکو پلوري.
کچری وسم دغه سیال وی دغه غنم وړل کیږي گاونډي هیوادونو ته نو د کال په ورستوي کې به موږ له سخت ناورین سره مخامخ شو. دلته به د غنمو کمښت زیات سي او بل دا چې ام دغه غنم چې کله گاونډي ته وسوړل کیږي هیوادونو ته بیرته پر موږ باندې په دوه چند قیمت باندې پر موږ باندې برته خرڅوي. نو ښه خبره دا ده چې دولت د دې مخه ونیسي.
د هلمند کرهنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي کته هم ساش کال د مرزونو سره سره په دې ولایت کې 1340 زره ټنه غنم تولید شوی دي. د کاچاک پړه دوی تکر اسناد او شواهد نه دي رسیدلي. بلشکرګا کې د غنمو د منډوي او تن سوداګر زرغون خان وایي ځینې واړه او لوی سوداګر دولتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي او د سپین بولدک د لارې بلوچستان ته ځي او هلته ورکیږي. ورسته په لوړ قیمت د هیواد په بازارونو کې پلورل کیږي.
د هلمند ولایت څخه غنم اکثره د کاچاکی لارو څخه په کاچاکی شکل باندې د پاکستان هیواد ته ځي او په کوس محل کې چې غنم د تقریبا د حاصلاتو وخت دی په بازار کې د غنم بیه 1.5 افغانۍ حال ده چې په تیر کال کې په دې موسم کې د غنم بیه 80 افغانۍ و. کچيري حکومت د دې مخاونن شي د دغه کاچاکی لارو څخه مخنیوي ونه کی چې د هلمند غنم پاکستان هیواد ته ځي نو د کال په وروستي ورځو کې به د هیواد خلک خصوصا د هلمند خلک د ډیر اقتصادي بحران سره مخ سي او فکر کوم چې د دې غنم قیامت به بیا هم تر 300 افغانۍ او تر 250 افغانۍ خامخا رسیږي.
د هلمند چارواکي هم د غنم د کاچاک خبر نه ردوي خو وايي په دې اړه چې آیا د نور ولایتونو ته ځي او کګونډي هیوادونو ته کاچاکیږي د دوی په لټنې روان دي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د غموټرانو لپاره د پلټین لپاره هر ټاکل شوی دی چې په غنم بار د هلمند څخه وځي.
د غنم خو مخکې د سیو پروګرام چې چون قرنټین شو او بیا د بهرنی وادونو نه دوړو راتګم بند شو نو دمدې په خاطر منګم د هلمندي ولسونو لپاره په خاطر مسولیت درلود دوی غنم د غنم وړل قچاقم بند کړو. مګم اوس بیا چې کله زمنګ زمیندارو هغه ورځ ماته راغله زمیندارانو او بیا زراعت رئیس صاحب سره خبرې وکړي منګه شو شکر الحمدلله سکل ډیر خپران پریمان غنم لرو دې په خاطر چې زمنګ د زمیندارانو هم اقتصادي ګټه وکیتنه نو دوی ته اجازه ورکړه نور قچاق نه دی په خپل کول شي چې ولایت ته انتقال کې هو بهرنی او د ایوادونو ته بند
د هلمند څخه د غنمو د قچاق پاړه خبرونه په داسې حال کې تا ودی دي چې ساش کال د کرهنې د رسالت معلوماتو مخې د مرزونو او بلابلو افاتونو په خاطر ډیر سره حاصلات کم شوی دی او امکان لري دا مسله د غنمو په قیمتونو هم باندې اغیز وکړي. محمد الی استای د ازادي رادیو هلمند.
ازادي رادیو تغوا ګونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یو نړیوال مطلب ته. د سپینې ماڼۍ سرچینې وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د څو لویو هوایي شرکتونو مشران به د جمهور رئیس له مرستیال مایک پینس سره وګوري او د کرونا ویروس له کبله پر پیښو شوو ستونزو او د پروازونو د پیل پر څرنګوالي به خبرې ورسره وکړي. د امریکا ستر هوایي شرکتونه له څو میاشتو راهیسې په نړۍ کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله تړلي وو. د دې شرکتونو مشران به نن د جون په 26مه د دې ستر اقتصادي او کاري مارکیټ د یا پرانستل کېدو پر لارو چارو لپن سره وغږیږي. په امریکا کې د کرونا ویروس د وبا د خپرېدو له کبله میلیونونه وګړي بیکاره شوي دي چې د هوایي ډګرونو او یو شمیر هوایي شرکتونو کارکونکي هم پکې شامل دي. فرشته جلالزئی او د موضوع تفصیل.
رویټرز خبري اژانس ویلي چې د پنس او د حکومت یو شمیر نورو لوړتبه چارواکو سره به د دلتا ایرلاینز، امریکن ایرلاینز، یونایټیډ او یو شمیر نورو سترو شرکتونو مشران وګوري. رویټرز د درویو پټو سرچینو په حواله ویلي چې هغوی به پر دې چې څرنګه فدرال حکومت دې ته هڅولی سي چې د مسافرو د طبي درجه باید تر پرواز مخکې وکتل شي لازمه اعلان کړي. د رپورټونو په حواله د امریکا د هوایي شرکتونو مالکان د دې لپاره چې خلک په الوتکو کې د پرواز په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د جمهور رئیس ټرمپ له ادارې غواړي چې د پرواز لپاره د طبي د درجې معاینه ضروري وګڼي. امریکایي چارواکي وایي چې د طبي د درجې معلومول د کرونا ویروس خطر نشي کمولای، خو هغه کسان چې شایي په دې ویروس اخته یا ناروغ دي له پروازه منع کولای سي او په دې ډول د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته کېدلی شي او نورو خلکو ته هم یو ډول ډاډ ورکولای سي چې که په الوتکه کې پرواز کوي د پرواز په وخت کې مسؤول دي. خو په دې اړه چې که د یو مسافر د طبي یا د بدن د حرارت درجه لا معموله حدا لوړوي باید څوشي واحد نظر نشته. د امریکا د یونایټیډ ایرلاین اجرایوي رئیس اوسکار مونوز ویلي هیڅوک نه غواړي چې هغه مسافر ته چې پیسې ورکړي دي ټکټ اخیستی دی او غواړي چې سفر وکړي ووایي چې د طبي د درجې د لوړوالي له کبله پرواز نشي کولای. سپینې ماڼۍ یوه کاري ډله جوړه کړې او د جون تر دیرشمې وخت ورکړي چې یو منځومیانه حل پیدا کړي. هغوی به همداراز پر دې امکان چې اروپایي اتحادیه شایي له امریکا پر ورتلونکو مسافرو د سفر محدودیت تمدید کړي او په الوتکو کې د سفر لپاره پر شرایطو د کرونا ویروس د اغیز په اړه خبرې وکړي. د سږ کال د اپریل په میاشت کې د کرونا ویروس له کبله د نړۍ زیاتو هیوادونو خپلې پولې بندې کړې او له دې کبله پروازونه د تیر کال د همدې وخت سره په پرتله 90% کم شو. د نړیوال هوایی ترانسپورت د اتحادیه مشر اقتصاد پوه براین پیرس د امریکا له CNBC تلویزیون سره په مرکه کې پرون وویل چې داسې اټکل کېږي چې نړیوال هوایی شرکتونه به سږ کال 40 میلیارد امریکایي ډالر له دې کبله وبایلي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په یو لړ سرګندونو کې د القاعده شبکې بنسټ ایښودونکی اسامه بن لادن شهید وباله. د دې د وینا په ټوله نړۍ کې یا په اکثر هغو هیوادونو کې چې له افغانستان سره اړیکې لري او د ترهګرۍ سره په مبارزې بوختي غبرګونونه پارولې دي. دا چې دا غبرګونونه څه دي په دې اړه د عصمت څاروان راپورته پام وکړي.
د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان په دې خاطر چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن یې شهید وباله سخت انتقادونه وشول. عمران خان دا خبره د پنځشنبې په ورځ د پارلمان په غونډه کې چې بهیر د تلویزیون له لارې خبرېده له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو په اړه د خبرو په محل وکړه. د پاکستان صدر اعظم وویل کله چې د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 میلادي کال په خیبر پښتونخوا ایالت کې بن لادن وویشت هغه شهید کړ. عمران خان په پاکستان کې د بن لادن وژل کېده دغه هیواد لپاره په نړیواله کچه شرم وباله. ویل چې له دې پیښې وروسته د نړۍ خلکو پاکستان ته بد رد وویل. د په پټ آباد کې د بن لادن پر پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله ته په اشاره وویل، پر پاکستان یې یرغل وکړ او بیا یې په دې خاطر وغاند چې دې هیواد بن لادن په هغه موده کې چې په پاکستان کې و نو وسپارلی. سره له دې چې تر دې مخکې هم ځینو پاکستانی سیاستوالو د بن لادن پر پټنځای د امریکا حمله غندلې او هغه د پاکستان پر مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه هیواد یو تر ټولو جګپوړې چارواکی پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملو اصلي طرح ستایي. پاکستان رسمن د بن لادن د اوسېدو او پټېدو له ځایه انکار کاوه، خو ځینې وایي چې د دغه هیواد استخباراتي اداره شایي له دې خبره وه چې بن لادن په کوم ځای کې دی او له دې تروریستي شبکې سره د افغانستان د پالیسۍ په لړ کې همکاري کوله. عمران خان چې انتقاد کوونکي ځینې وخت په دې خاطر چې د طالبانو او سختریزو ډلو ملاتړ کوي طالبان خان بولي، په پارلمان کې له خبرو وروسته د اپوزیسیون او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو د انتقادونو له بمباران سره مخامخ شو. د پاکستان د دفاع او بهرنیو چارو پخوانی وزیر خواجه آصف په پارلمان کې د عمران خان پر څرګندونو په خبرګون کې وویل چې بن لادن تیرورست و خو زموږ صدر اعظم شهید وباله. خواجه آصف چې د نواز شریف د مسلم لیگ ګوند یو مشر دی همداراز وایي بن لادن د زرګونو انسانانو په وژلو کې لاس درلود. د پیپلز ګوند ویندوی سناتور مصطفی کوکر عمران خان د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ وباله. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نوم د سیرنیز مرکز د آسیایی پروګرام مرستیال رئیس مایکل کوګلمن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د عمران خان له لوري د بن لادن شهید بلل د پاکستان د هڅې ته سخت زیان اړوي چې وایي دا هیواد نور د تروریزم ملاتړ نه کوي.
و موریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د دې خبرو په اړه پراخ انتقادونه شوي چې د اسامه بن لادن وجل کېدو ته د شهادت نوم ورکړی دی. د افغانستان ولسمشرۍ معنی لومړی مرستیالۍ هم ویلي چې عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان د خوښۍ لپاره اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کړی دی. دا چې د افغان چارواکو د خبرګونونو نور جزئیات څه دي په دې اړه ډیوی نادر معلومات راټول کړي او دا مهال را سره په مستقیمه اړیکه کې ده. دیو جان خبرونه ته خرغلی د افغان چارواکو د دغه انتقادونو جزئیات څه دي؟
سلام لودین صاحب، تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته د پاکستان لومړي وزیر لخوا اسامه بن لادن ته د شهید کلمه کارول افغانستان کې له سختو پرګونونو سره مخ شوې ده. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د لومړي مرستیال دفتر وای عمران خان د پاکستان اردو او استخباراتي سازمان لخوا قدرت ته رسیدلی، نو ځکه خغلی خان اړ دی چې اسامه بن لادن ته د شهید خطاب وکړي. د افغانستان ولسمشري ماڼۍ لومړي مرستیال مطبوعاتي برخې مشر رضوان مراد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمران خان زبوم چې عمران خان مجبور ده چې وایي ځکه چې کده هم نغواړي ده مجبور ده شانه چې څوک ورته بادارې په سر ولاړ ده، یعنی د پاکستان پوز او پوز استابلیشمنت دا غد رساله لپاره به دا خبر وکي ځکه کده و نه وایي چې شهید شوی ده، نو د پاکستان دننه چې د اسلام په نامه د جهاد په نامه کم چندې ټولیږي کم استخدام د ځوانانو کم استعمال د ځوانانو کیږي د هغه خو به مخنی ول کیږي.
خاغلی مراد وایي د پاکستان رهبرانو په ویناو کې ښکاري چې لا هم اسلام آباد د تروریستي ډلو ملاتړ کوونکی دی. د مراد په خبره پاکستان دا ترخکر افغانستان او سیمه کې د خلکو وژلو لپاره لیږي. هغه وویل وروسته له هغه چې د امریکا ځانګړو ځواکونو اسامه بن لادن 2011 کال کې خیبر پختونخوا کې دغه په وینا شهید کړ، دا د پاکستان لپاره یو لوی شرم و او وروسته له هغه نړیوالو پاکستان وغندو. عمران خان ایبت آباد کې د بن لادن په پټنځای د امریکایي ځواکونو حمله په پاکستان یرغل یاد او پاکستان د هغه وخت چارواکي یې پرې محکوم کړل چې ولی امریکا ته بن لادن ونسپارو. همداراز د پاکستان ځینو سیاسونو ایبت آباد کې د بن لادن پر پټنځای حمله د یاد هیواد پر حاکمیت یرغل یاد کړی وو، خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم یا تر ټولو ډېره پیژندلې سیاسي چارواکی امریکا کې د سپتمبر 11 ترخکریزې حملې جوړونکي ستاینه کوي. اسلام آباد مخکې له 2013 پاکستان کې د اسامه بن لادن لشتون څخه انکار کاوه. عمران خان د طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو د ملاتړ په خاطر د خپلو منتقدینو لخوا ځینې وخت طالبان خان په نامه هم یادیږي. اوس پارلمان کې د تازه څرګندونو وروسته له سختو نیوکو سره مخ دی. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر خواجه آصف د عمران خان خبرو غبرګون کې وویل چې بن لادن یو تروریست وو، خو زموږ صدر اعظم هغه ته د شهید خطاب وکړ. د پاکستان پارلمان یو بل غړی محسن داوړ هم ویلي اسامه د زرګونو کسانو وژلو کې لاس درلود. عمران خان که اسامه بن لادن ته د شهید وایي نو هغوی ته به څه خطاب کوي؟ د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل ازادي راډیو ته وویل د عمران خان څرګندونې په دې ټینګار کوي چې پاکستان لا هم له ترهګرو ملاتړ کوي. رحمت الله نبیل وویل
عمران خان د نظامیانو د ایسایپ کومک باندې قدرت رسیدلی، او هغه څه چې وایي هغه تقریبا د ایسای او د پاکستان د نظامیانو د ذهن ترجمانی کوي. اسامه ته شهید ویل په دې وخت کې د دې معنا ده چې دوی تلاش کوي که د امریکا قوتونه د منطقې نه وځي، د تروریزم بین المللي تروریزم دلته بیرته یارې تقویه شي، او دوی دغې نه د یو وسیلې په توګه د منطقه کې د خپلو اهدافو په خاطر کار واخلي.
خو بریالی نه شوو. بلې لودین صاحب
ډېره مننه. کور ودان دیوانه دروه چې د عمران خان د پرونی څرګندونو په اړه یې د افغان حکومت د غبرګونونو په اړه خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې خلک له لاسپلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه د پولیسو د باج اخیستو په اړه شکایت کوي. دوی وایي که د پولیسو دغه ناقانونه غوښتنو ته سر کې نږدي کاروبار یې بندیږي. مجیب حبیبزای او د موضوع تفصیل.
په بلخ کې لاسپلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخیستلو تورنوي. یو شمیر کسبکاران یعنی لاسپلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېیم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینې پیسې اخلي. د هغوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنه کړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پاړوند ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانۍ پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه
د راستي لیلامي کراچۍ درم
د لیلامي پراسه کې یو کراچۍ لرم او الته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کارت نه
کیږي.
په غوربندۍ او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې ورځ د ښار قرنټین په دلیل دا مارکیټونه بند وو، خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانۍ وړې په بدل کې مارکیټونه بیرته خلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې له کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې د دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذۍ څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپلو توکو د داخلېدو پر مهال هر دی تر څو د بلخ د لویې لارې د کمربند پولیسو ته 15000 افغانۍ باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ځوروي له ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15000 افغانۍ اخلي، او همدارنګه له هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنه کړي په ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخیستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازادي راډیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوالو او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویم او درېیم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم. موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې په شریکې کړې دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی. په دوهم او درېیم امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. په همدې حال کې د بلخ د پولیسو چارواکي د دغو ځواکونو په لیکو کې د مالی فساد شتون مني. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانۍ د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بړو